سلامونه احمد شیبریم تاسو د رادیو د دې سات خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر شاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لیږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبې پر ورځ پرانستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزش یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 250,000 کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2,200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3,600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6,200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له 3 میاشتې سره د 3 ټنه خرما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15 ده، له نن 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالد ټرمپ څخه د پنجشنبې پر ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د صدراعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې پر ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحد ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایټالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړۍ بریا ده. د پنجشنبې په بله لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شوی چې پای لوبه یې د مارچ په 8 ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیمه ربان را په سپیڅلي نام سلامونه او نیکی هیلې مېونې درنه نوسته کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشما تلويشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل پتیر په دی هیله چې د تلويزي کورنۍ دند به مستکړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. اوسې په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې لدې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې لدې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و، او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیوات واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې و هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل سو، نظرین ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینې می د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمی رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړي چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفه ډول سره جګړې کوي، پرله پسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي، او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي، نو همدغه دی چې دوی بیا بیرته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي، او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړي دي. پر د پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانه په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغه په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نجات سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نجات نه دي، د هغه سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دي، او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري. دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تخپل ولکی لاندې راوستلې، او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل. چې بیا د سخه ورسته د دزوی اخشنور واک تر سیږي، چې هغه بیا د هرات شهر تخپل ولکی لاندې نیسي، یعنی د هرات شهر نیسي، او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي، دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی، دا بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي، او د هغه سره جنگیږي، چې دغه ټول جګړه د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ په حال کې وي، نو دغه زمينه د یفتالیانو لپاره په ګټه تمامېږي، او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند شمالی هند پوری نیسی، یعنی دغه د شمالی هند پوری سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پوری د یفتالیانو په امپراتوري پوری تړي او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د بدلی کې هم د هغه نوم ترمانا مهاراجا زبولي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبدلی کې د تورمانا مهاراجا زبولي پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبدلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتې شونه چې دي، هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی له منځه وړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتې شونې بیرته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګډیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی دی راپورته کیږي یو لاسي کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې و د ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغو په وړاندې جنګیږي، د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتالیانو کورنۍ د ماتې سره مخامخ کوي. یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین بینه معنی د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې و، یعنی هلته چې بودان و او د عبادت ځایونه و هغه د منځ یوړل، هغه وران کړل. هغوی بیا دغه یفتالیان چې و دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده، د لمر عبادت به کوه او دوی د یعنی د لمر لمانځنه به کوه، لمر به لمانځه او په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتالی مسکوکاتو کې د جګي ونې او لوړې په زلرونکو افغاني بنې څیرې کیندل سوي دي، چې هغوی غوژوالي درلوده، د کالی به د نن ورځې د کوچیانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتو کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر لمانځنې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینې د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتالیانو پاتې شونې یا هغه کوم خلک یا کوم پیروان چې د کوشانیانو او د یفتالیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تراتک پرې د افغانستان پر بېلابېلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده، تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان وو او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمني کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و، چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو، ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه و، د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي. هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی واکه چې هغه بوویل افتالی تو د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي، د څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي، بیا د دې ترڅنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په حقله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف او د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې هغه په رڼا باندې و د لمر عبادت به کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په حقله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ ویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسو همداز ده کوي چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یو دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه. دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه باندې باور درلود او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې تاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو پوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوې موضوع تاسو درنه حضور ته حاضرې و، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګه دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ تر څو په شکل سره مدرس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات په بل پورې تړلې دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلې دي. نو کچیرې تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوې لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلې وي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره غلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي به مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان واکمنی درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی رامنځته سو یا سیمه ایز واکمنان رامنځته سو چې د غوله جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د غوله جملې څخه یو تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 300 هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر 300 هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دې څخه ورسته بل سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت وو چې د علویانو د کمزورتیا څخه ورسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمنی وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه انومیدی چې زیرانیان هم تر 360 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې شول. بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په څلورمه هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډېره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس وو چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه وو، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي داوای کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1919 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومیدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سوه او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډېره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده و او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته. روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده؟ په 13مه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنی درلوده. دا په 1900 زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کوله. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې دی وخت ورسېده، د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي، او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي، په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، خپل کالي لند کړي. بیا ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې، چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي، او د دغه لړۍ نږدې 288 کاله پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې وه هغوی په کروندګر وه، او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې وه دغه طبقه ډېره بې وسه وه، د ځمکې ډېر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بله اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله، د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه. هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي، او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل، د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1543 کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه وو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې به بیا په زور مالیات اخیستل، او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلي وه. کروندګر دربابانو پر مځکه باندې کار کوي، او کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه، او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډېر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه، په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه. یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخ شول، په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېده، او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاترات زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالاتو کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډېر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزاد په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن ژین د کورنۍ وه، چې د دغې کورنۍ بنسټ ایښودونکي د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې دی خپله یو غښتلی او باتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان وو، چې په 1518 زیږدیز کال کې دی پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ ستاسې د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسه. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله د چنر ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستي ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل، نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دغه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه. د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی وو. نو اقتصادي وضع هم ناسماوه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چارې هم زیانمنې سوي او ډېر تاوان ورته رسېدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودی او هر ډول ډلهییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ او دغه پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې خلاري یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او همدغه مالیات یې ډیره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیڅلي دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړي کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بي طرفي خوا غوره کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسيانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تروتنه د انګلیسيانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارک میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړی د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅ کله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومیدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکاره سو. د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزل خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چاره کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تعذیب پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودلو سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې بیا درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګې درلودې او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکه جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 زیږدیز کال کې د وړي عبدالله کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو. او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رزو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي. او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسه او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ. او د 1910 ورځ په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل. او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود. او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1909 زیږدیز کال کې هند ته ولاړې. او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولونه. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې ټول به روغ او جوړ یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې دغه دوره څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول دوره ده پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه 14 تنه واکمنۍ کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او وروستنی واکمنۍ هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیز کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره را شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې وو حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمنۍ هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیز کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کاله مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکه د فتح په ورځ د ټولې کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی د کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا د وحی د تابدن د هغه تور سپرل سوي وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علي رضی الله عنه په شهادت ورسېدي او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل سو نو د سومیشتو د تیر دو څخه ورسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدي چې حضرت معاویه رضی الله عنه نسی کولای چې د ځان څخه ورسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر سو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنی یا د خپل دغه د واکمنی پلازمینه د دمشق شهر وټاکی. رازو یزید ته یزید په 15 هجری کال کې زیږیدلی دی او په 16 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته وخت ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی و. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه وروسته یزید وخت رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دوه اویتنو ایارانو سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 14 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم ماویه واک ته رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د څلوېښتو ورځو دغه واکمنۍ د څلوېښتو ورځو څخه ډېر دوام نه کوي، یعنی د څلوېښتو ورځو واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارواک ته رسیږي او د چارواک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارواک به د دویم ماویه زوی خالد ته سپاري، مګر کله چې قدرت ته ورسېدي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي، چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک واک ته رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشت کاله واکمني کوي او په 1400 هجري کال کې د 35 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن و چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه، او په داسې حال کې چې د هغه څخه وړاندې د هغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودې. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو اداري یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي، او د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموي کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډېری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې، یعنی په پوهه، په تقوا، په رسکاري او عدالت کې ډېر شهرت درلود، او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي، او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قرآن کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت، د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لومړنی کس و چې دی د رسمانی د نبوي احادیثو د راټولولو امر وکړ. یعنی د ده په دوره کې دی عموما دغه کوم واکمنان چې واک ته رسېدلی دي، دغه واکمنان د جملې څخه دی لومړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رغد تلنهو د دوو کلونو او پنځو میاشتو واکمنۍ څخه وروسته د ځینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي، او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یوه پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمني کوي. او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې وه، د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رغد تلنه، ورپسې یزید بن معاویه رغد تلنه، همچنان عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز رغد تلنه، دویم یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک، او همدارنګه ولید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن دریم عبدالملک، او همدارنګه مروان بن محمد، چې مروان د دغه کورنۍ ورستنی او اخیرنی واکمن وو. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو ورستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري، او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي، او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره دغه د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمنۍ د منځ ځي، او په دې توګه بیا عباسیان واک ته رسیږي، چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفحه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت. دا چې د دغې واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول وو؟ په اموی دوره کې د اقتصاد لپاره و ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولېږدول سول. یعنی کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوي هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې یا دمشق ښار ته لېږدول کیږي، چې هغه مهال د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ پلازمینه چې هغه د دمشق ښار وو. د نیول شوو هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزې اړیکې هم چنګیسولې یعنی دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله بیا دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې هم ټینګوي چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کېږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموی دوره کې ډیر شهرونه جوړ شول. دغه شهرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکي وو او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودي. یعنی سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود دغه شهرونو په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل یې هم درلودي او دمشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. یعنی موږ ویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی نو د تمدن په برخه کې یا د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه همدغه دمشق شهر د نړۍ د ډیرو ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګه د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکی سره وده وکړي. اسلامي ادبیات او علوم او فنونو همدارنګه هنر او صنایع هم ډیر پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانیې پورې ورسوله. یعنی د پوځ په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنۍ اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولېږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحات سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغې کورنۍ اړوند مو معلومات لاسته راوړه چې دا کورنۍ څه ډول واک ته رسیږي، د دغې کورنۍ وروستنی واکمن څوک وو او تر څنګ یې په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپېژندل. د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغې واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو د هرې موضوع اړوند موږ وپوهېږو او معلومات ملاسته راوړي. دا چې دغه دوره څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هر برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخه کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې امویان څه ډول واک ته رسېږي او دا خپله مکمل څه ډول واکمني وه، د دې تر څنګ دغه واکمني بیا په څه ډول سره پای ته رسېږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند چې کوم معلومات مو لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ تر څو په درس باندې ښه وپوهېږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
ಕಡೆದ ಮಾ ಅವರೇ ದಲಿ ಚೇತಾ مالات خلقوں کے چار تک دے نشم